السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د شانګهای د همکاري سازمان په نننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبري وشي. دا سرمشریزه په هند کې جوړیږي. هند په شانګهای کې د دایمي غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشریزه کوربه دی. د دې غونډې مشري د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوي او خپل پاکستانی سیال شهباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې لرو. طالب چارواکي وایي چې د جبل السراج سیمنټ په پروژه کې د 200 میلیونه ډالرو په پانګونې سره به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې دغه فابریکه به هر ورځ شاوخوا 6000 ټنه سیمنټ تولیدوي. د قانون او پټرولیم وزارت وړم ورځ د دې پروژې د داوطلبۍ غونډه هم کړې ده. دغه وزارت خبر پانه زیاتوي چې ټاکل شوی دغه کمیټه د داوطلبۍ د شرکتونو د وړاندیزونو او اسنادو د ارزونې کار پیل کړي. د تیر حکومت پر مهال د جبل السراج سیمنټو فابریکې چې د کورنیو جګړو پر مهال ډیره زیانمنه شوې وه د بیا رغونې هڅې روانې وي. د جبل السراج سیمنټو فابریکه په 1430 هجري لمریز کال کې د پخوانی چکسلواکیا د ماشینرۍ په مرسته جوړه شوې وه چې هغه مهال په ورځنۍ توګه د سلټنو سیمنټو د تولید ظرفیت درلود چې د هیواد اړتیا پوره کوله. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. کویت د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړو د حل لپاره خبري وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې ایران په فارس خلیج کې د ګازو په یو متنازع سیمه کې د کیندنې لپاره چمتووالی اعلان کړی. کویت ټینګار کړی وروسته له هغه چې تیر کال ګاونډوي هیوادونو د دغې سیمې د پراختیا په اړه موافقه وکړه. کویت له سعودي عربستان سره په دې سمندري سیمه کې ځانګړي حقونه لري. ایرانیان د ګازو دې ساحې ته آرش وایي، خو کویت او سعودیان ورته دورانوم ورکړی. په دې سیمه باندې له څو لسیزو راهیسې جنجال روان دی. د کویت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه هیواد یو ځل بیا ایران ته بلنه ورکوي چې د سمندري پولو د ټاکلو لپاره خبرې اترې پیل کړي. اسرائیلی ځواکونو د فلسطین په جنین ښار باندې د ډرون الوتکو بریدونه کړي او لږ تر لږه 8 فلسطینیان یې وژلي دي. دا په ختیځه څنډه کې د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات بلل کیږي چې سلګونه عسکر یې هم پکې شامل دي او د راپورونو له مخې بریدونه تر ماښامه پورې روان وو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په جنین کې د وسلوالو یو مرکز هدف ګرځولی دی. د فلسطینی روغتیایي چارواکو په حواله ویل شوي چې په بریدونو کې د دوشنبه په ورځ د 8 کسانو په وژل کېدو سربیره 20 تنه ټپیان شوي هم دي. او تمه ده د ناټو سازمان غړي هیوادونه د یو بل کال لپاره د سرمنشي ین سټولټنبرګ د کار موده تمدید کړي. څلورو ډیپلوماتانو چې نوې غوښتنلومې واخیستل شي روټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا پریکړه په وروستیو اونیو کې په پراخه کچه مطرح شوې او تمه ده چې د نن ورځې په غونډه کې به په رسمي توګه تصویب شي. ینس سټولټنبرګ چې له 2014 کال راهیسې د ناټو عمومي منشي دی، په څو بحرانونو کې د دې پوځي اتحاد مشري کړې ده. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. هند د شانګهای سازمان د سرمشریزې کوربه دی. د افغانستان په اړه بحث هم پکې شامل دی. راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د سیلاونو خبرداری ورکړل شوی. روسي څو ورځو کې هم سیلاونو خلک زیانمن کړي.
یو کسان شهیدان، نه کسان ټپیان او درې سو کورنه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوی.
پاکستان ته د دریمو هیوادونو په نیت تللي افغانان لا هم ټولنیز او اقتصادي ستونزې ګالي.
غټ مشکل دا دی چې دلته زموږ ویزا نه اپډیټ کیږي او که ویزا اپډیټ هم سی په ډیرو غذافو پیسو سره دلته موږ د کار زمينه نه لرو.
ایران تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 350 کسان اعدام کړي. که تر پایه مو ملتیا وکړي ستاسو یو شمیر پیغامونه هم خبرو.
اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شذو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شذو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د شانګهای د همکاري سازمان په نننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبري وشي. خود دغه سیمایي سازمان درويشته می غونډه ته د طالبانو د حکومت کوم استازي نه دی دعوت شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې څرګنده کړي چې هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی له حضور پرته یې پریکړه عملی نه ښکاري. د شانګهای سازمان سرمشریزه نن په هند کې جوړیږي. روټرز خبری آژانس تازه راپور ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جن پینګ هم په دې غونډه کې چې په انلاین ډول جوړیږي ګډون کوي. پر چین او روسیې سربیره د قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان مشران هم غونډه کې ګډون کوي، او دغه راز د بلاروس، منګولیا او ایران چارواکو ته د څارونکو په توګه بلنه ورکړل شوې ده. هند په شانګهای کې د دایمي غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشریزې کوربه دی. د دې غونډې مشري د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوي، او هغه خپل پاکستانی سیال شهباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړې. د هند او پاکستان په ګډون د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د تل د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې. افغانستان چې د دغه سازمان څارونکی غړی دی، تل د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزو او ناستو د اجنډا یوه مهمه برخه جوړوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د بحث وړ مسلې به څه وي، خو تر دې وړاندې ورته غونډو کې د منځنۍ او جنوبي آسیا د سوداګریزې نښلونې او په سیمه کې د احتمالي ترهګریزو ګواښونو او نشه یي توکو د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې شوې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو درې ورځو کې د سختو ورښتونو او د سیلاونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې تیره یوه اونۍ کې ورښتونو او د سیلاونو راوتلو له کبله خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اوښتي دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې د افغانستان خلک د اقلیمي بدلونونو له کبله له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
کابل، امو او هلمند سندیزو حوزو په شاوخوا سیمو کې راتلونکي درې ورځې د سخت ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې په پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، لوګر، میدان ښار، خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی کې د سیلابونو او د اوبو د سطحې د لوړیدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت په یو شمېر ولایتو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو په اړه خبرداری خپور کړی چې تیره یوه اونۍ هم په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سیلابونو د راوتلو له امله ځاني او مالي تاوانونه رسیدلي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمی ازادي راډیو ته ویلي، د وروستیو سیلابونو له امله د ځاني تلفاتو تر څنګ سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي.
د ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له اوومې نېټې څخه تر یولسمې نېټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول، چې له امله یې په دغو ولایتونو کې اووه کسان شهیدان، نهه کسان ټپیان او درې سوه کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي. همدارنګه له سل څخه زیات څاروي او زر جریبه څخه زیاتې کرنیزې ځمکې، حاصلات او باغونه له منځه تللي.
په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال دفتر IOM هم په کاپیسا کې د سختو بارانونو په اړه ټویټ کړی او ویلي دي چې د دوی ټیمونه په ساحه کې دي او د زیانمنو کورنیو ارزونه کوي تر څو دوی ته لازمې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو تیر کال ویلي وو افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې له یو ستونزمن حالت سره مخ ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې پراختیايي مرستو ته اړتیا ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د کډوالۍ ویزو غوښتونکو چې په پاکستان کې دی بعد ستونزې غالي. پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ په نیت للی افغانان وای چې دغلته اتلس میاشتې په دوی اوختي، خو لا هم دغه ستونزې له دوی نه فارغ شوي نه دي او وایي چې دغه ستونزې لا هم غالي. له دې ډلې مدونه حیدر چې د افغان پناه غوښتونکو په سازولۍ تېره شپه ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې په پاکستان کې د ویزو د تمدید ستونزه تر ټولو ستره ستونزه ده. لاغلی مدونه حیدر سره صفی الله سنگزی خبرې کړې او په سر کې ورنه د دغو افغانانو د نورو هم د ستونزو په اړه پوښتلې دي.
بدبختانه په پاکستان کې یوازینی غټ مشکل دا دی چې دلته زموږ ویزه نه اپډیټ کیږي، او که ویزه اپډیټ هم سی په ډیرو غذافو پیسو چې دلته موږ د کار زمینه نه لرو، موږ دلته کوم اجازه نه لرو چې موږ په ویزې باندې کار وکړو او پیسې وګټو. څومره پیسې چې موږ د افغانستان څخه خپل کور مال کور سامان خرڅ کړی دی، هغه موږ په ویزو، پاسپورت او نکاح خط او دغه کوم ضروري اسناد چې د کیس لپاره ضرورت و هغه اسنادونه موږ تکمیل کړل، او اوس هم دغه یو کال د تقریبا اتلس میاشتې کېږي چې افغانان همدلته بې سرنوشته پراته دي. د کار زمینه نسته، د ماشومانو د درس زمینه نسته، او ټول یودم په رواني او روحي مشکلاتو سره مخ دي، او هر لحظه شماري چې څه وخت به د دوی کیس پروسس کیږي.
میرمن ایدار، د هغو دولتونو نه چې تاسو د کډوالۍ غوښتنه ورڅخه کړې، په تیره بیا امریکا نه څه غواړي، څه غوښتنې لري؟
موږ غټ خواست د وزارت خارجه چې همدغه ده چې موږ په رسمي ایمیل باندې دوی راوغوښتلو دریم مملکت ته، چې زموږ کیسونه به په دویم مملکت کې پروسس کیږي، ځکه په افغانستان کې سفارتونه د امریکا فعال نه وو، او کله چې موږ هر چا د خپل توانه پورې تر پاکستانه پورې ځانونه راورسول او دغه موږ ته ویل شوي و ستاسو به د کیسر پروسس پورې خپل هغه مصارف خپل جوبه هغه برابروي، نو موږ د کور څومره سامان و څومره زیورات و هر څه چې و موږ خپل هغه سامان ټول په لیلام کې واچول، د دې لپاره چې موږ له دې بې سرنوشتینه له دې ډاره له دې هغه چې موږ د امریکایي موسساتو سره همکاران و د موږ ځان ته خطر و په افغانستان کې، نو ځکه خو موږ افغانستان پرېښوستی، هیڅ یو انسان نه غواړي چې خپل وطن خپل کور خپل ځای له شوقه پرېږدي او راووزي د مهاجرت لمنه ونیسي. ځکه چې موږ خواست د وزارت خارجه چې همدغه ده چې په خپلې وعدې باندې کلک ووسي او د موږ لاس نیوی وکړي، موږ کیسونو ته هر څه څومره څه کولی سي هاجره پام وکړي، توجه وکړي، او موږ له دې بې سرنوشتینه وباسي.
په پا پاکستان کې یو افغان کډواله چې درې مهمو هیوادونو ته د تګ نیت لري او هلته له ستونزو سره مخامخ ده، مدونه حیدر و چې ازادي راډیو سره غږیده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیب اوله شي.
اوریدونکو، په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس راځو کندوز ته. په کندوز کې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې یا په ټوله کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د جنایي پیښو کچه کمه شوې، خو وایي چې خلک بیکاره دي او د لوږې کچه ورسره زیاته شوې ده. په دې اړه زموږ همکار له یو شمیر کندوز کاریانو سره خبرې کړي او دا راپور یې راستولی دی.
د کندوز یو زیات شمیر اوسیدونکي وایي چې په یاد ولایت کې د جنایي جرمونو، وسلوالو، غلاو او د انسان تښتونو پیښو کچه ټیټه شوې ده. د دوی د خبرو له مخې له کله راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي دي، له امله یې خپل سری وسلوال، سیمه ییز زورواکي او د ځمکو غاصبین له منځه تللي، او په پایله کې په سیمه کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکي محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل:
جرم له قبیل ده سرقت او اختطاف او سرقت وسایط مرجعیتونه ده هم کم سوی دي، نو په ډیر په ټیټه سطح راغلي دي. دغه سابقه حکومت نه را پدی خو ګرافي جرم ډیر ټیټ راغلي.
د یاد ولایت یو بل وستونکی ظفر خان وایي څو کاله وړاندې د کندز ښار به هر ورځ د انسان تښتونې د هدفي وژنو او د بیلابیلو جنایي پیښو شاهد وو. د هغه په وینا چې ان زیات شمیر خلکو د انسان تښتونکو پیښو زیاتوالي له امله خپل کوچنیانې ښوونځیو ته نشو استولی.
نوروره جنایاتو جرم و مجرمینو هغه خلک چې غاصبې کوو غصبې کوو غلا یې کوو لوټې کوو هغه خلک الحمدلله اوس نشته، نه کوم دغه لري او نه دا کارونه کولی سي. جرم و جنایاتو دا خبرې اوسې چې نسته فضل د خدای ده، شپې تر یوې پورې مونږ چې کته پورته ګرځو الحمدلله تو اوسه پورې خپل شخصا ما داسې یو واقعه نه ده لیدلی خلکو ته داسې ازردهندۍ.
دوی ټینګار کوي چې د تلپاتې او سرتاسري امنیت ټینګښت په خاطر باید د طالبانو سرپرست حکومت ځوانانو ته په کور دننه د کار او روزګار بوختیا برابره کړي تر څو په ټولنه کې د هر ډول جنایي جرمونو لمن راټوله او خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو بل اوسیدونکی ادریس محمدی ازادۍ راډیو ته وویل
زورګوینې جرم جنایي هم کم شده، بندمو شوي
اوس زور او زیاتی نشته او هغه پخوانی زورواکي او غیر مسؤول وسلوال هم نشته دی چې خلک پهیې په بېلابېلو نومونو ځورول. موږ خوشحال یو اوس د جنایي پیښو کچه راټیټه شوې ده.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی عبداللطیف هم ورته خبره کوي.
اوس خلک کولی شي چې شپه ورځ په ډاډه زړه هرې خواته تګ راتګ وکړي. پخوا خلکو نشو کولی چې له یوې سیمې بلې سیمې ته تګ راتګ وکړي ځکه پخوا جنایي پیښې او د خلکو ځورول زیات وو. اوس په آرامه فکر خلک خپلې ورځنۍ چارې مخته وړي.
ګڼ شمېر کندوزیان د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي او پر دې سربیره د ټول شموله حکومت جوړولو ته د لاره هواره کړي او دغه راز د نجونو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي تر څو په هیواد کې د اعتماد او باور فضا رامنځته شي او په پایله کې به افغانستان له سیاسي انزوا او اقتصادي بحران څخه راووځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسي وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. ستاسو پیغامونه هم شته. خو اوس ورځو ایران ته. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي تیر شپږو میاشتو کې د ایران حکومت 345 کسان اعدام کړي دي. دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا فردا څنګه ته ویلي د ایران حکومت ځکه د تورنو کسانو اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونونو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي او ویره خپره کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
ایران د 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې تر 350 ډیر کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ډله کې څه باندې 200 تنه د مخدره موادو په جرمونو بندیانو. د راپورونو له مخې ایران د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو له فشارونو سره سره د لکتر لږ درې وروستیو کلونو په نسبت سږ کال په بېساري کچه د اعدامونو شمیر زیات کړی. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا راډیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې دغه اعدامونو په اړه زیاته کړه.
در واقع از این دست کم 350
د دغه درې سو څلور پنځوس کسانو له ډلې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان ترې په خپل راپور کې یادونه کړې یوازې 340 مورد رسمي رسنیو اعلان کړي او پات نور موارد موږ د غیر رسمي منابعو څخه ترلاسه کړي لکه د اعدام شوو کسانو د کورنۍ غړي، وکیلان، د زندان سرچینې او په غیر رسمي توګه خپل قضایي سیستم. نو په همدې اساس موږ فکر کوو چې اصلي شمېر سل په سلو کې له دغو چې موږ یې خبرو پورته دي. خو ویلی شو چې زموږ ارقام د حکومت د ارقامو په مقایسه واقعیت ته نږدې دي.
محمود امیری مقدم وایي د ایران حکومت د خلکو په تیره بیا هغو کسانو د ویرولو لپاره اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونو کې برخه اخلي. که څه هم ښاغلي مقدم ویلي په څه باندې 350 اعدامیانو کې له 200 زیات کسان د مخدره موادو په جرمونو نیول شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مقر په ناروې کې دی د دوشنبې په ورځ په خپل راپور کې زیاته کړي چې د 345 اعدام شویو اتباعو له ډلې د یو او یو بلوڅ اتباعو نمونه لیدل کیږي او پر 206 کسانو د مخدره موادو جرمونه تړلي وو. دغه راپور کې د ایران د سیاسي اعدامونو یادونه هم شوې او ویل شوي 15 تنه ایرانیان په مظاهرو کې د ګډون او 2 تنه دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور اعدام شوي. په راپور کې د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدامونه او هم د ایرانی پوځیانو په وژنې د تورنو صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی اعدامونو ته اشاره شوې چې د ایران د خلکو له اعتراضونو او د نړیوالې ټولنې لکلک مخالفت سره سره حکومت دغه کسان په دار وځړول. ایران د بشری حقوقو سازمان په خپل راپور کې د یو شمیر دوه تابعیته ایرانیانو اعدام ته هم اشاره کړې چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو ترمنځ لږ تر لږه شپږ افغانان هم شامل دي. تیر 2022 کال بیا د شپاړسو افغانانو د اعدام پیښې راپور شوی وي. د راپورونو له مخې ګڼ دغه اعدام شوي کسان د فشار او شکنجې لاندې اعتراف ته اړیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي او د بشري حقونو پراخې سرغړونې بندې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپورونه لرو. د یوې وړې اوبدونکې میرمنې کیسه هم شته، خو اوس ورځو د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو دواب منډول او نورګرام اوسیدونکو وای په سیمه کې پریمانه اوبه بهیږي او پکې ډیر داسې مناسب ځایونه شته چې پرې په لږ لګښت او کم وخت کې برېښنا کوټونه جوړېدای شي. د دوی وینا په وینا چې د سلګونه میګاواټ برېښنا د تولید او زرګونه هکتاره خړوبولو ورتیا دغه اوبلری خو وای چې باید مشران لاس پکار شي. تفصیل په دې راپور کې لخپل خبري علاوه
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای د نورګرام ولسوالۍ اړوند د کلګوش سیمه کې د سین پر افوال را تنګ شبه او جوړوالي شاوخوا 100 متر ته رسیدي چې په ډیر آسان او کم لګښت پرې د سلګونه میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لرونکو برېښنا کوټ جوړې دي. شي هدایت الله او عبد الصبور کریمی
په کم مصرف باندې زیات برق تولیدیږي. دویم دا دی چې اوبه پاکې دي، سکول لپاره هم استفاده ورزنه کېدلی شي او زراعت لپاره هم. بل هغه دا دی چې نورستان چې دی یو سیاحتي ولایت دی، ملي پارک په نوم نومول شوی دی. دغه بندونه به چې دی ښکلا ته لا زیاتوالی وربخي.
یو خو به منګه او تاسو وارداتي برېښنا څخه خلاصو او سره ورسره به د زراعت لپاره لوی زمینه مساعده شي چې بیا به مشرقي تقریبا په خپل کور کې بازار باندې بسیاي او د داوود خان په 15 کلن پلان کې هم د کلګوش بندي برخ شاملو.
نورستانیان وایي د کلګوش ساحه کې د بند جوړول د سردار محمد داوود خان په 15 کلن پرختي پلان کې هم شاملو، خو د سور کودتای ټول پلانونه لمنځه یوړل. د ځای وسیدونکو په وینا چې د افغانستان د آبادی په نوم په 30 کلن جمهوریت کې په میلیارډونو ډالر راغلل، خو د وخت چارواکو بهرنیو مرستندویانو پرې کوم داسې بنسټیز کار ونه کړ چې افغانان پرې د نورو له احتیاج خلاص او په خپل وطن آباد شي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو له اوسنیو چارواکو مرستندویانو غواړي چې د نورستان په اوبو د برېښنا بندونه جوړ کړي. د بندونو رغولو سره به له یوې خوا اوبه مهار شي، ښارونه او کلي به روښانه شي، په زرګونو هکتاره خړې دښتې به خړوب او د کرکلي وړ وګرځي. صاحب داد همدرد او ډاکټر عبدالله:
کچرته د نورستان یوازې د غربي نورستان اوبو مدیریت وشي، دا به مبالغه نه وي چې ټول افغانستان ته د برق ورکړي، ځکه چې په هر بند تړلو سره د دویم بند لپاره د اوبو بیرته برابر دی او دویم بند لپاره د اوبو برازي. زموږ هیله د افغانستان موجوده حکومت نه ده چې دوی به د نورستان اوبو ته ځانګړې توجه وکړي. دا مدیریت کې هم به په دې سره ډیر زیات شاړې ځمکې آباد شي، د افغانستان ډیره برخه به د انرژي نه مستفید شي.
د افغانستان اسلامي امارت خزمن وختنه ده تر څو د کلګوش په باندې برق باندې کار شروع کی او د افغانستان د خلکو خصوصا د لغمان او د نورستان خلکو او بیا د شرقي ټول ولایتونو د برق مشکل حل شي. ډیر ځمکه د سره حاصل خېزه کیږي او د اوبو مشکلات حلېږي چې ډیر للمي دي هغه په آبادیږي.
په نورستان کې طالب چارواکي به وای په ټول ولایت کې د اوبو د زیاتوالي او د برېښنا کوټونو جوړولو د مناسب ځایونو لیست مرکزی مشرانو سره شریک کړي او هغه هم ورته د بودیجې پیدا کول په صورت کې د بندونو جوړولو ډاډ ورکړي دي. نورستان او کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایتونه دي چې پریمانه وبلري، خو تر اوسه زیاتې اوبه پاکستان ته روانې دي. هغه پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، دښتې آبادې کړي او خاورونه روښانه کړي، خو افغانان لا هم په خپلو همیشه چپاندو سیندونو کې د برېښنا نشټوالي په وجه ستونزې ګالي او د خوراکي توکو د کمی له امله د نورو د خیرات په تمه شپې ورځې تیروي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورېده. وړیو عبدل هغه کار دی چې لږ عاید او ډېره خواري غواړي، خو بې وزلۍ او ناخوالو بیا یو شمېر افغان مېرمنې د سخت کار ته اړ کړې دي. په دې راپور کې مو د هغې مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او ماشومانو د ګېډې مړولو لپاره وړۍ اوبي.
وړی عبدل هغه درون کار چې د دې په خبره ګټه کمه ده. مرزیه د خپل دوو اولادونو سرپرسته ده. وایي هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو د وړیو په عبدلو تیروي. مرزیه وایي وړی عبدل اسانه کار نه دی او وخت غواړي. دا وایي په یوه اونۍ کې ډیر تر ډیره دوه کیلو وړی په تار بدلوي او یو سل څلوېښت افغانۍ ګټي. د مرزیه په خبره په دې پیسو د کور خرڅ نه کیږي.
وری رانو په تاریخ اړو بل کار نشم کولای. د سکار کابل کې پیدا کیږي. ام نه زه هم ناروغه يم. یو یا دوه کیلو وری په تاریخ اړو د هر یو کیلو کرایا او یا افغانۍ د دوه کیلو وری په تر باندې اړول تقریبا یو ونی وخت نیسی. ډیر وخت نیسی.
د مرزیه کار یوازې د وړیو په تار اړول نه، بلکې د خپل دوو کوچنیو ماشومانو پالنه او روزنه هم ده. مرزیه یو لور او یو زوی لري او مړی د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې په خپل اولادونو سبق ووي او ښه راتلونکی ولري. دا وایي د خپل اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري، خو د یو خصوصي ښوونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان ښوونځي ته ځي.
لور مې وکړه نه ده، زوی مې ته کلندې ښوونځي کې مفت نیولې ځکه دوی پیسې نه لري، دوی ښوونځي ته ځي.
د مرزی ژوند په افغانستان کې د لسکونو نور خزو د ژوند یو بیلګه ده چې د خپل کورنۍ سرپرستی کوي. د یادونه دی چې د طالبان حکومت د خپل نږدې دوه کلنۍ واکمنۍ پر مهال د خزو پر کار سخت بندیزونه ولګول چې د کار د مرزی په شان د میرمنو ژوند لا ډیر له ستونزو سره مخ کړ.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد جلال آباد خار څخه. آزادی رادیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لزر افغانی دو لزر افغانی قیمت وای، او یو خو بیکاری شي او بل دا استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې کور کرا پی ورک. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غاغ د اسلامی امارت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه پتیاره کې پاته کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښځي اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ژدو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګئی هغه دی پر ولګی، خو دا د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم ځنډول.
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې باندې په نور دولتو کې لا دی، پاکستان کې لا دی، په ایران کې لا دی، زموږ د افغانستان خلک ګرده درې بدر سودوانان ټکور ټکور سوشل ګاله په جنگو کې لواړه، اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي، یا ورې بندیان دي، یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي، یا په نورو آفتو کې تللي. درې بدر دی زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره کې ګرده خلک بیکار او ناست دي، لاس پر لاس هېڅ خواري نشته. درې بدر دی تاریخ نشته، غنم کښتۍ چې دي کلونه وچ و، غنم هم نه ټولېږي، په یوه غنمو خو د چا کار نه چلیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستو یو.
اوریدونکو دوهم نیمایی ته نږدې شو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې دي. وړاندې 19 پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی. خو ترې وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د شانګهای د همکارۍ سازمان په نننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. دا سرمشریزه په هند کې جوړیږي، خو د طالبانو د حکومت کوم استازی نه دی وربلل شوی. رویټرز خبری اجانس ویلي چې د چین ولسمشر شی جن پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د هند په قربتوب په دې آنلاین غونډه کې برخه اخلي. طالب چارواکي وایي چې د جبل السراج سیمنټ په پروژه کې د 200 میلیونه ډالرو په پانګونې سره به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې دغه فابریکه به هر ورځ شاوخوا 6000 ټنه سیمنټ تولیدوي. د قانون او پټرولیم وزارت ورمه ورځ د دې پروژې د داوطلبۍ غونډه هم کړې ده. کویت د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړو د حل لپاره خبرې وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې ایران په فارس خلیج کې د ګازو په یوه متنازع او لانجمنه سیمه کې د کیندنې لپاره چمتووالی اعلان کړ. کویت ټینګار کړی وروسته له هغه چې تیر کال ګاونډیو هیوادونو د دغې سیمې د پراختیا په اړه موافقه وکړه. کویت له سعودي عربستان سره په دې سمندري سیمه کې ځانګړي حقونه لري. ایرانیان د ګازو دې ساحې ته آرش وایي، خو کویت او سعودیان به دوره بولي. او اسرائیلي ځواکونو د فلسطین په جنین ښار باندې د ډرون الوتکو په بریدونو کې لږ تر لږه 8 فلسطینیان وژلي دي. دا په ختیځه څنډه کې د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات بلل کیږي چې سلګونه عسکر هم پکې شامل دي، او د راپورونو له مخې بریدونه تر پرون ماښامه پورې روان.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
اوس د نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کیږي، هغه د دوی سیاسي مسایل دي، خو دهقانان د مرستو مستحق کاری.
په خپل راپور کې به واوري چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواک او ستونزه ده.
The latest data indicate that globally
ورسته شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 206 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي.
دا چې د وخت نظام د معتادینو دولتونو پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړي.
کچیرته اسلامي نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه سه خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، دغه سه خلک چې کله رالویږي دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو.
بابا دا ځل پزمګه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټ نه کی، مجبور یو چې بیا هم دا کوپنار وکړو.
کوپنار خو څه کال کیږي چې کړو یا مرسته خو نه یو، خو د وړل هم یو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو لپاره اوږدمهاله عملی ستراتیژي نه لري. دا شبکه د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرام ته په کتو سره وایي چې دوی د اقتصادي او اجتماعي ستراتیژي پرته د کوکنارو کښت په بشپړ ډول منع کړی چې ډیر زیان یې بزګرو ته رسېدلی، خو د نشه یي موادو لویو قاچاقونکو ډیره ګټه کړې ده. هغه بزګران چې سخت کال یې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو یو کال تیر سوی، خو دوی تر اوسه هم د کوکنارو بدیل کښت نه دی ترلاسه کړی، او د کوکنارو پر ځای د نورو بوټو کښت هم چندان ګټه نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو موضوع ارزولې او په دې اړه یې په خپل تازه تحلیل کې لیکلي چې له جامع اقتصادي او اجتماعي ستراتیژۍ پرته په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول به نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد کمزوري کړي، بلکې د افغانستان ملي اقتصاد به هم ډېر زیان واړوي. دې شبکې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه اوږدمهاله ستراتیژي نه ده جوړه کړې. له همدې امله د کوکنارو د یو فصل ویجاړول نسي کولی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی وضعیت تضمین کړي. دې شبکې راتلونکی کال د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو کمولو د اثبات لپاره ټاکونکی کال بللی دی. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو د کښت منع کولو ډېر مالي زیان بزګرو ته اوښتی، خو د نشي موادو قاچاقونکو د تریاکو د بیې د جګېدو له امله ډېره ګټه کړې ده. د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ بزګر خان محمد وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل او اوس نه پوهیږي چې د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې خپلو اولادونو ته څنګه نفقه برابره کړي.
پاش جری په مونږ کرلی و د خپل مجبورۍ په خاطر باندې مونږ ښه مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته بیا راله هغه یې مراڅخه کمپین کړه بندې کړه. اوس مو خپر یوه خولانه ګرځي، لس کسه پامل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا وسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته.
د کندهار یو بل بزګر علي ګل چې د پور په پیسو یې کوکنار کرلی وایي د ده د کوکنارو تر کښت ویجاړولو وروسته دې ته اړ سوی چې فراه ولایت ته وتښتي، ځکه هغه خلک ورپسې ګرځي چې د پیسې ځینې پور کړي دي.
نو زما تاریخ یې را مات کړل، نو زما تاوان یې نه کوي، راځه پوروړې یم، اوس پوروړې هم راپسې چې زما کښت هم لاړې ختم شو، نو هغه یې را مات کړل، بس ګر سره در بدره کړلم، اوس پورونه هم راباندې دي، اوس مې هغه وطن و هغه هم ځکه د پرېښول یم، په فراه کې اوس ګزاره کوم، ولې پوروړې مې نه پرېږدي، ما ډېر پورونه کړي دي.
د نشي موادو له خرڅونکو سره د ازادي راډیو د مرکو پر بنسټ د تاریاکو د یو کیلوګرام بیه سش کال د حمل په میاشت کې تر دریو لکو پاکستانیو کالدارو اوښتی و. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو زیان یوازې بزګرو ته رسیږي. دوی له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بې وزلۍ څخه د بزګرو د ژغورلو لپاره دي له هغوی سره مرستې وکړي.
اوس د نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کیږي، هغه د دوی سیاسي مسایل په هغه باندې خوځښت نه شم ویلی، خو دهقانان د مرستو مستحق کاری، ځکه هغوی غریب دي او د تریاکو له لارې ډېرې پیسې په لاس راوړلی، د غنم له لارې دومره پیسې په لاس نشي راوړلی، او غنم د تریاکو بدیل ډېر کېدی هم نشي.
د طالبانو حکومت سږ کال د ثور په میاشت کې له نشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي چمتو کړې چې د کوکنارو د کښتونو ویجاړول، د نشي موادو پر ضد عملیاتو ډیروالی، د تربیتي کورسونو جوړول، له خصوصي سکتور سره همغږي، د سروې تر سره کول او ګاونډي هیوادونو سره د همکاري زمينه برابرول عمده برخې دي، خو په دې ستراتیژي کې له بزګرو سره مرستې نه دي شاملې.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده. دې ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او ښیښې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی، چې خپله په دې هیواد کې هم پرې 3.5 میلیونه انسانان معتاد دي. هاخوا د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې ادارې رئیس وایي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. جزئیات په راپور کې.
د نشې موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره یو ان او ڈی سی وای په افغانستان کې د نشې موادو د استعمال په پرتله بل هیڅ خطر هم رغوخون کوي نه دی. د نشې موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2023 کال کې په نړۍ کې د نشې موادو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ د نشې توکو کارول بللی. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمینې کابل غنیګونی ډکو ټونو کې ډیر خطرونه شته، خو د نشې موادو په پرتله چې ټول خار او هواد وران کړي بل هیڅ خطر دومره غوښونکې نه دی. د یو ان او ڈی سی اداري ویلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د نړۍ اتیا سلنه تاریخ تولید شوی او تر څنګ د هواد په سیمه کې د خی په تر ټولو ستر تولیدونکي بدل شوی دی. د طالبانو حکومت بهراني او چارو وزارت د ملګرو ملتونو د دې راپور په خبرګون کې پیوی اعلامیه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې افغان بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت برابرول په برخه کې دي مرسته وکړي. له بل خوا د نشې موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه په کابل کې د معتادینو د درملنې ضربستریز مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. د یو ان او ڈی سی د راپور پر بنسټ په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي او ډیر کمزوري روغتیایي کارکوونکي پاتې دي چې په کمو ماشونو کار کوي. په راپور کې ویل شوی دا وضعیت به د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ په خکېدو دي له بدن د نشې توکو د زهرو وستلو پروسه لستونزو سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویاند شرافت زمان د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې جواب نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس ګادا ویلي هم د نشې موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په بهیر نیوکه کوي. نوموړي له نشې موادو سره د مبارزې نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي هغه کسان چې له نشې موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي.
ورسته شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 2.6 میلیونه کسان په نشې موادو معتاد دي. له نشې موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشې موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشې موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشې موادو روږدي کسان د دې پر ځای چې د تداوي مرکزونو ته یوړل شي د نشې موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کیږي. بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنار بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولی د مخدره موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت کې د بندیز له امله دا خورا ممکنه ده چې قاچاق کوونکي هڅه وکړي چې د خښې د تولید د زیاتولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشې مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
آیا په هېدا لاست؟ آیا په هېدا لاست د معتادینو ښکار نه شک ول ورو خلک هم نشو ته حسوي؟ په دې اړه به د ډاکټر فرید بزګر خبرې واورو.
تقلید یې پېښې کول په دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته دغې پېښې کې یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګورې او هغه د دې سبب کېږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړي. حتمي نه ده چې پېښې یا تقلید د یو غریب معتبر وشي که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي. خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پېښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې عکسونه یې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو ځانمنو باندې تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشې مواد استعمالوي نو دا اصل په سلو کې په ماشومان باندې تاثیر کوي او دې سبب کېږي چې ماشومان یې په د نشې توکو روږدي شي او نشې ته مخه کړي. په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټ دې ته هڅوي چې مخدراته مخه کړي. د بده مرغه په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرس او شرابو صفتونه شوي دي. په یو شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 29 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د ماشومان زده کړو ته په پام سره معتادین نسی کولای لکه څنګه چې لازم ده خپل اولادونه هغه سی وروزی، ځکه نو باید د دوی خپلوان او د وخت حاکمان دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا چې د معتادینو اولادونه ولې زده کړې نسی کولای، د معتادینو اولادونه څومره د ټولنې د اوږو بار دي او څنګه کولای سو دغه سی بې سرپرسته ماشومانو ته د سالمې روزنې زمینه برابره کړو، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې مور او پلار د اولادونو د زده کړو په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري.
د اسلام د سپیشلی دین پرانا کې والدین په دې باندې مکلف دي چې خپل اولادونو ته اسلامي او د عصري علوم زده کړه ورکړي. د قران عظیم شان لمړنۍ وحی چې الله تبارک وتعالى د انسانیت د فلاح او د نجات او د پرمختګ لپاره راولېګله، نو د هغې کې په دې باندې هم بحث دی چې علم بالقلم، الله غسا ذات دی چې انسان ته د قلم په ژبه باندې پوهه او تعلیم ورکړی دی. همدا وجه ده چې اسلام له جهالت سره او مخالف دین دی. کله چې د مشرکینو د کفارو د منافقینو د نور خلکو بدی بیانوي، د هغې په بدو صفاتو کې د جهالت کلمه ذکر کیږي چې دا جاهلان دي، او ډیر دا کلمه ذکر کیږي چې لا یعلمون، دا نه پوهیږي اصلا. نو اسلام د علم دین دی. او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د یو پلار تر ټولو ښه ګڼل خپل اولاد سره دا چې د هغې په تعلیم او تربیه باندې مصرف او خرچه وکړي. نو مهمه خبره دا ده چې موږ اولادونو ته کله چې دوی په خبرو باندې راځي، موږ باید له قلم او له کتاب او له کتاب سره بلد او عادت کو.
دې مسؤلیتونه ته په پام سره د معتادو والدینو اولادونه څومره لزده کړو څخه به برخې دي.
کچیرته والدین یا یوی په مخدراتو باندې معتاد وي او خپل جن نه خبر نه وي، د خپل ځان نه خبر نه وي، نو د هیڅ کله خپل اولادونو نه نشي خبرېدلی، ځکه چې د هغه سرپرست، د هغه پلار، د هغه مور چې دی باید مکتب ته لیږلی وی، دی باید مدرسې ته لیږلی وی، هغه د خپل ژوند نه ناخبره دی، د خپل اولاد نه ناخبره دی. هغه نشي کولی چې د خپل اولاد صحیح او درست او سالمه پالنه او تربیه وکړي. نو که احتیاط په مخدراتو باندې لیوي خوا یو شخص ته بذاته نقصان او تاوان رسوي، نو له بلې خوانه د اولادونه هم لزده کړو او له علم او د ژوند له نورو خوږو سره اتل لپاره به برخې پاتې کیږي. اولادونه هم معتاد کی په مخدراتو او یا به هغه د انساني او د پرمختللي ژوند نه شاته پاتې کیږي. نو والدین که چیرته معتاد اوسیږي یا د خپل اولادونو د راتلونکو احساس او فکر وسره نوي، د هغوی تعلیمي او علمي برخه به ډیره زیاته ټیټه بلکې له صفر سره به برابره وي.
د نشیانو اولادونه ولې زده کړې نشي کولای؟
د نشئی خلکو اولادونه ځکه زده کړې نشي کولای چې دوی امکانات نشي برابرولای خپل اولادونو ته. که چېرته دوی داسې وي چې دوی د خپل په عصبي شکل باندې روغ وي، د دوی مازغه فعال وي، د دوی زړونه فعال وي، دوی په بدني لحاظ باندې فعال وي، نو دوی به د خپل اولادونو تعلیم ته سالمه تربیه ته به خامخا متوجه کېدلی، او یا دوی ته داسې امکانات برابر کړي چې دوی قربان زده کړه وکړي، قلم ورته واخلي، کتاب ورته واخلي، کتابچه ورته واخلي، مکتب ته یولېږي، او دا معتاد خلک نشي کولای. نو کله چې دوی په خپل روغ نه دی، نو چې کله د انسان جسم او دغه اعصاب په خپل خراب دي، نو اولادونه به څنګه زده کړې وکړي؟
که د معتاد والدینو اولادونو تعلیم ته څنګه سي لازمه ده هغه سي پاملرنه ونه سي، یو اسلامي ټولنه بل څه ډول ستونزو سره مخ سي؟
په اسلامي ټولنه کې ډېر ستونزې راځي. ګولې شي مستونزې دا دي چې دوی به علم دي،
دی په خبره نه پوهیږي. دی داسې کړنې او کارونه کوي چې هغې سره به د ټولنې نور وګړي طبعا له مشکلاتو او له ستونزو سره لاس ګریوان کیږي. دوی غلاوې کوي، دوی قتلونه کوي، دوی نور نارواو ته لاس ور اچوي چې هغه د خلکو د سرخوږي باعث او لامل ګرځي. نو دا په اسلامي ټولنه کې چې بې علم او بې سواد خلک ګرځي دا یې اضرار دي، او که چیرته دی بے علم و بے تعلیم پاتی کی گی خو همدغه بے علمی او بے سوادی د انسان لپاره تر ټولو لوی بدرنگی او بدبختی ده.
دې ستونزو ته په پام سره د داسې ماشومانو د خپلوانو مسؤلیتونه څه دي؟
کچیرته د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي او دا ماشوم بے سرپرسته پاتی وي، دلته د ترونو د ماماګانو یې د نورو خپلوانو یې دا مسؤلیت جوړیږي چې لکه څنګه چې هغوی خپلو اولادونو ته متوجه کیږي، د هغوی ادب ته، د هغوی تربیې ته او د هغوی زده کړو ته مکلف دي چې د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه هم په غاړه باندې واخلي. که چیرته دغه خپلوان او دوستان د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه په غاړه باندې وانخلي، تر ټولو لوی ضرر به یې اول خپل خپلوان ته متوجه کیږي او بیا به نورو خلکو ته د ضرر متوجه کیږي. نو دغه خپل خپلوان او دوستان مکلف دي چې دغه ماشوم سمه او درسته سالمه او مناسبه تربیه وکي او هغه ته د زده کړو زمینه مساعده کی.
دینی عالمان په دې برخه کې څه کولای شي؟
علما مکلف دي چې خلک وهڅوي، لرونه وهڅوي، تر څو هغوی په خپلو کشرانو او په خپلو اولادونو باندې زده کړه وکړي او دوی به د قرآن او د احادیثو په رڼا کې په دې باندې خلک قانع کی او مطمئن کی چې تر څو خلک خپل اولادونه زده کړو ته سوق کی، مدارسو ته واستوي، مکاتبو ته واستوي او دوی ته د دې امکانات او وسایل برابر کی چې هغوی زده کړی وکړي.
کله کوم ماشوم مور او پلار معتاد وي نو د اسلام مبارک دین یو حاکم نظام ته کوم مسؤلیتونه ورکړي تر څو داسې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
کچیرته یو څوک داسې وي چې والدین یې په مخدراتو باندې معتاد وي، نو زمونږ د اسلامي حکومتونو او د خلفای راشدینو خلافت دغه سی به سرپرست ماشومان په هوی زده کړې کولې او دا د یو نظام بالخصوص د یو اسلامي نظام مسؤلیت او دنده ده چې هغه خلک چې هغوی به سرپرست دي حکومت مکلف دی چې د دوی تعلیم او تربیه په غاړه باندې واخلي تر څو دوی به سواد او به علم او زده کړو څخه لری پات نشي. کچیرته اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه سه خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه سه خلک چې کله رالویږي دا نه یوازې دا چې د خپل خپلوانو لپاره، د خپل گاونډیانو لپاره دوی د خطر زنګ دی، بلکې دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی، ځکه چې تل لپاره لدغه سه بی علم او بی سواد خلکو څخه دښمنان په ډیر اسانۍ او سادهګۍ باندې استفاده کولای شي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
دا ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې کاکو جان لسو کالو راهیسی په خپل ځمکه کې کوکنار کرل، خو ناڅاپه یې پریکړه وکړه چې دا ځل په خپل ځمکه کې بل تخم کړي. دا چې کاکو جان ولې ناڅاپه دا پریکړه وکړه، دا ځل په خپل ځمکه کې څه ډول تخم وکړي او وروسته به څه پیښ شي، دا په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو؟ تاریخ دې خرڅ کړل؟
هو خرڅ مې کړل.
په څه دې خرڅ کړل؟
بس خزه پښتنه مکوه.
ولی څه خبره ده؟
ډیر ارزانه می خرڅ کړل.
په چا دې خرڅ کړل؟
هغه پیسې هم نکړې را جوړې چې موږ په مصرف کړې وې.
خدای دې مو پرده وکړي، نه پوهېږم چې څه وکړو. پوروړې هم یو او سږ کال دا نه کوادم نشو کولای.
بس نو دغه به مو قسمت وي.
بابا دا ځل په ځمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خو دا څو کاله کېږي چې کرو یا ما رسوي خو نه یو، پوروړې لا هم یو، داسې کس چې اور واخلي.
بابا مور ښه وایي کوکنار خو دا لس کاله کېږي چې کرو یا کله مرض وکړي او کله ارزانه شي، تر دې خو غنم لا ښه دي.
په خواله شو دومره پیسې به را جوړ کړي چې تر بل فصل پورې به مو گزاره به وسوه. اوس خو د سر او اوبو پیسې هم نه را جوړوي.
نه پوهېږم چې دا ولې زموږ د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
نه پوهېږم، ما ته هم علت نه را معلومیږي.
بابا وایي چې د ملک انوار کله د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي، موږ به هم ورشو د خپل مشکل به ورته ووایو.
یاره فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به شل کو.
خیر دې سړی ورسه خبرې واوره، که ګټه ونه کړې تاوان خو نه درته کوي.
بابا مور مې ښه وایي یو ځل ورشه.
ښه سمه ده، ور به شم.
مجید بچی ته مور سره ولاړ شي.
نه، مجید به ښار ته ولاړ شي، سودا به راوړي.
سمه ده، زه به ښار ته ولاړ شم.
ښه نو زه به د زراعت مامور ته ورشم. مجید زویا، ته د موټر سایکل کلی راکه.
دا دې واخله.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر ویسی، ته هم ستړی مشی؟
راځه دغلته زما څنګ ته کینه.
سمه ده، کینم. ځوانه، وایي چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي، دا مامور کوم یو دی؟
کاکا، هغه مامور زه یم، مهرباني وکړه څه خدمت مو وکړم.
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم.
ښه ښه،
دا لس کاله کېږي چې کوکنار پکې کرم.
څه وایې، لس کاله؟ نو بیا خو به دې ښې ډېرې پیسې راټولې کړې وي.
ولا کمې یوه افغانۍ دوه شوي، تر سټه په پورو کې غرق یم.
ولې؟ خلک وایي چې کوکنار ډېرې پیسې جوړوي.
هو، نورو ته ډېرې پیسې ور جوړوي، خو ما ولاکه دا لس کاله ګټه خوړلې، د مصرف پیسې لا نه را جوړوي.
نو ستا کوکنار ولې دومره لږ پیسې جوړوي؟
دومره ډېر اضافي واښه پکې راشنه کېږي چې تر کوکنار اضافي واښه ډېرې.
ښه، بل مشکل یې څه دی؟
بل دا چې هر کال مرض کوي، نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرض کوي.
بس بس بس، زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی. ته هم دې کوکنارو په بل اخته کړی.
څنګه خپلو کوکنارو په بل اخته کړیم؟ نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول.
کاکا، خبره دا ده چې هر څوک پرله پسې په خپله ځمکه کوکنار وکړي، نو وحشي یا اضافي بوټي ورسره عادت کېږي. که شل واره ځمکه واړوي، تخم یې پاتې وي، بېرته راشنه کېږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واښه خو یې موږ ځینې ریبو.
خو ریښې بیا هم پاتې وي.
رښتیا هم چې ریښې خو یې پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یوه بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو وویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب، ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه. بیا به یو ګوري چې تر کوګنارو ډېرې پیسې در جوړوي او کنه.
مامور صاحب، کور دې ودان چې زه دې پوه کړم، دا ځل به غنم وکړم.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
پزړه کې هر څوک نه زیږي، دا خو یو څوک چې پزړه دی راج کوینا. په جدای بد مړ نشم چې برو سمې ماتوي، نو مړ بشما زه خود بدو سړې نه جانان خبر تر خپل وسا کړی دینا. تا نه په خولي جنې وکړم، داسې خو نه دا چې څوک مینا نه کوینا. کلی بلها دی پا جهان کی دا سر خوڑ لے زڑا می تا غواڑی میانا جینے دا غٹی کورنے دا ور سر گرانی دا یارے خبری دینا دمینی کم مکامو اوخ کم دستر گو بہی دی او بل نتلونا باران پا دی زما خوخی گی اوخ تنی اوخ کی میں ہر چان پتوینا پدا سی زیبا سر بیل شو چی خیال